द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دا او نن د نهه ورځ د کال 2015 اپریل د میاشتې 5 نیټه ده. د 2014 اپریل د میاشتې 5 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پین نیمې او واشنگټن کې د ګل ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې درته زاش په من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د افغانستان طالبانو اعلان کړی چې د پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی د ملک په ټول څلور دېرش ولایتونو کې د 15 ولایتونو د یاغیتوب واک د ملا اختر منصور تر مشرۍ لاندې سنبال کړی دی. د ډیور رادیو څېړنکار پیر زبیر وایي
نو مطلب دا دی چې دوی د اختر منصور چې کوم مشرۍ دغه یې منلې ده، اوس به دوی یو ځای کېږي او جنگ ته به ملا تړي.
د امریکا صدر باراک اوباما ویلي د ناتو ائتلاف به په افغانستان کې د حکومت او ملي اردو سره مرسته جاري ساتي او امید یې څرګند کړ چې د تشدد د ختمولو په خاطر به دغه ملک کې د روغې جوړې هڅې کامیاب شي.
Is performing and can continue to perform is to help in the training and assisting process for troops in Iraq, in Jordan, in many of the areas in the region.
او د پاکستان د وزیر اعظم کورنۍ ویلي دي چې هیڅ کوم غیر قانوني کار یې نه دی کړی که په خارج کې یې لوی شرکتونه جوړ کړي دي. د پلټنه کوونکو صحافیانو نړیوالې ادارې لخوا د نړۍ د مشرانو په خارج کې د سرمایه کاری په اړه جاری شوی راپور وروستو د پاکستان مخالفه سیاسي ډلو د ملک د وزیر اعظم د خارجي سرمایه کاری د پلټنو غوښتنې کړي دي. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې تاسو ته وړاندې کړو. لومړی راځو د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان طالبانو اعلان کړی دی چې د پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی د ملک په ټول څلور دېرش ولایتونو کې د 15 ولایتونو د یاغیتوب واک سنبال کړی دی. د افغان طالبانو بیانیه وایي چې ملا یعقوب د مشرانو یو جرګه هم اعلان کړي چې رهبری شورا بلل کیږي او مهمې فیصلې به کوي. یاد دی وی چې د تیر کال جولای د میاشتې نه کله چې د ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور شو، نو هغې نه راپدې خو افغان طالبانو کې د مشرۍ پر سر د اختلافونو راپورونه وخت په وخت مخې ته راتلل. ملا محمد عمر کال 2013 کې په حق رسېدلی او خطرخواوشه دوو کالو پورې دغه خبره پټه ساتل شوې وه. تازه جاری کړل شوی بیانیه کې د ملا محمد عمر او ورور ملا عبدالمنان هم د فیصله کولو ستره شورا کې غړی جوړ شوی دی. دواړه تر او وراره د طالبانو د نوي ټاکل شوی مشر ملا اختر منصور څخه د بیعت کولو نه انکار کړی وو، ولی وروسته ملا یعقوب او عبدالمنان د طالبانو مهمو مشرانو لخوا آماده کړی شول او اوس یې د دغه څوکو د سنبالولو اعلان وکړ. بلخوا ته د امریکا صدر باراک اوباما په واشنگټن کې د اروپایي اتحاد مشر جنرال جینز سټالتنبرګ سره لیدکاته کړي دي او د افغانستان او برسلز کې د ترخګرۍ د پیښو په ګډون یو شمېر موضوعګانو باندې بحث کړی دی. صدر اوباما په افغانستان کې د امن پر ځای کولو کې د ناټو د رول ستاینه وکړه او ستر ملګری یې وباله. ده وویل چې دا ائتلاف به په افغانستان کې د حکومت او ملي اردو سره مرسته جاري ساتي چې طالبان په شا وتښتول شي او د افغانستان خلک په خپله د ملک واګې په خپل لاسو کې واخلي، او امید یې څرګند کړ چې د تشدد د ختمولو په خاطر دغه ملک د روغې جوړې خاصې کامیاب شي. د پولینډ په ورسا ښار کې د جولای په میاشت کې د ناټو کېدونکې غونډه کې افغانستان مرکزی موضوع ده او ویل کېږي او د ویل چې امید د غړي ملکونه به د افغانانو سره د ملک په بیا آبادولو کې د مرستو ژمنې عملي کړي. د ناټو مشر او امریکایي صدر په خپلو خبرو کې د داعش وسلواله ډلې پر ضد د ګامونو مضبوطولو او په دغې د خپلو ژمنو تکرار هم وشه. د پاناما پیپر څخه خپره شوی هغه معلومات چې پکې د ګردې نړۍ د مهمو مشرانو په بهر ملکونو کې پټ کاروبارونه او د هغوی سرمایه کاری په ډاګه کړی شوی، په حق له د پاکستان وزیر اعظم کورنۍ خپله دفاع کړې او د وزیر اعظم زوی حسین نواز ویلي دي چې کورنۍ یې هیڅ کوم غیر قانوني کار نه دی کړی. دغه مطبوعاتي ادارې ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم دوه زامنو یو لور د برتانیې په د برتانیې پر اساس یو شمیر لوی شرکتونه لري. د میاں نواز شریف زوی حسین نواز ویلی دی چې دا هیڅ جرم نه دی که څوک د ټیکس د نه ورکولو په خاطر په قانوني توګه یو مل تخپل کاروبار ویسي. د پاکستان په یو ځای ټلویزیون د منلي چې دغه شرکتونه او ودانۍ هم د دوی دي. بلخوا د روس د صدر ولادیمیر پوتین په حق له د پلټنه کوونکو صحافیانو نړیوالې ډلې یا ICIJ لخوا خبر کړه شوی راپور د کرملین وایان رد کړی دی او بلخوا د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری د روس خارجه وزیر سرګی لاوروب سره په ټلیفون خبرو اترو کې د نوګورنو کاراباخ سیمه کې د ډزبندۍ په اړه باندې خبرې اترې کړې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران خدامن اردوونکو د ډیو راډیو سهرانی خبرونه ته نیخ پنی غل واشنگټن ډی سی نه غوګی او د خبرونه په لومړی برخه کې زو د هغې راپور په لوتا چې وای د افغانستان طالبانو لخوا په جاری شوی بیانیه کې ویل شوی دی چې د پخوانی د طالبانو مشر ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب او د هغه ورور ملا عبدالمنان د افغانستان د څلور دش ولایتونو څخه د 15 ولایتونو د یاغیتو واک سنبال کړی دی او په دغه باندې تاسو ته نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د افغانستان طالبانو تیر ورځ اعلان کړی چې د دوی مړ شوي مشر ملا محمد عمر مشر زوی د هیواد په څلور دېرش کې په 15 ایالتونو کې د یاغیتوب کمانډ سنبال کړی. د طالبانو لخوا یو بیان کې ویلي شوي دي چې د ملا عمر زوی ملا محمد یعقوب د فیصلې کولو لپاره د مشرۍ په هغه یوې شورا کې هم شامل کړی شوی چې ورته دغه ډله رهبری شورا وایي. د طالبانو ترمنځ د واک لپاره هڅو راپورونه د هغې ورځې نه راتلل کله چې نه چې د تیر کال د جولای په میاشت کې د ملا محمد عمر د مرګ اعلان شوی. د طالبانو د اوږدې مودې راسي مشر په حقیقت کې په کال 2013 کې مړ شوی. د افغان ځواکونو او د هغوی امریکا په مشرۍ کې ائتلاف سره د جنگ هغه میاشتو او کلونو کې دغه خبره پټه ساتلې وه. د بیان تر مخه طالبانو د ملا عمر رور ملا عبدالمنان عمری هم د مشرانو په شورا کې شامل کړی دی. د ملا عمر زوی او ورور دواړو ملا اختر منصور د مشرۍ نه انکار کړو، خو بیا وروسته یعقوب او عمری د مهمو طالب او مذهبي مشرانو لخوا د خبرې ته تیار کړل شو چې اختلافات ته د مهمو سوکو په بدل کې ختم کړي، کمی سوکې چې هغوی نن سنبال کړي. د امریکا او چین په مرسته افغانستان او پاکستان د کابل حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ پنیغه د امن لپاره خبرو اترو کولو هڅه کوي او په دې لړکې ابتدایي ملاقات به په اسلام آباد کې کېدلو، خو طالبانو په دغه کې د برخې غستلو نه انکار کړو او ملا منصور طالب وسلوالو ته په نږدو کې په ګرمۍ کې د سخت جګړې د تیاریانو کول ویلي. اوس پښتنه دادا چې د طالبانو لخوا تیر ورځ اعلان با په افغانستان کې د کابل حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو باندې څه اغیز وي، نو په دې حقله راته په نیویارک کې میشت ډیو ریډیو خبریال او څېړنکار پیر زبیر شاه سداسي ویل.
ما نه دی خیال چې دې نه به امن فائده ورسي، ما خیال خدا دی چې دې نه به اوس یو خوجو کوم طالبانو کې اندرونی اختلافات اول سر کے کل ملا اختر منصور اعلان شو، نو ملا عمر زوی ملا یعقوب اور رور ملا عبدالمنان بھی اغا اعلان رد کرے و دا مخالفت کرے و اوز دا پگوہ میں ارتو پس سے دا اعلان راغ ہے، نو مطلب دا دے چھ دوی دے اختر منصور چکو مشری دا غیمہ نلی دا اوز بدوی یو زیکی گی او جنگ تا با ملا تڑی.
د تیر ورځې اعلان سره اخکاری داسي چې د ملا منصور مشری او طالبانو باندې کنټرول به نور زیات شي، په داسې حال چې طالبان د دې میاشتې په اخر کې خپل د سپرلي عملیاتو پیل کولو تیاریانو کې دي. خو کلم چې د پیر زبیر نو پوښتل چې آیا په افغانستان کې بعد تشدد په پیښو کې زیاتوالی راځي او کنه، نو د هغه ځواب څه داسې و؟
خامخاب تشدد کے وزیات والے راضی ہے، مهم وزیات والے راغلم دے افغانستان حالات دی او خالی دانے سے طالبان دی طالبان نے علاوہ نور گروپ نے دیا ہوئے ہم تشدد کے اس حد تیزی سے راکھ لگیا دے او تشدد زیادتی گی بل مین چکم اثر بھئی تشدد نے علاوہ غب دائیوی چکم دا سکورے خبرے کے دے چے طالبان بھئی او کے دیش خبرو تکینی دا قطر دفتر دے او چې کوم دا سلور ملکونو کوارډلیټ چې کوم میټینګ شوی وو سلور میټینګونه سپورې شوی وو او ویل چې پاکستان کې به طالبان یو ځای کېږي مرکېږي. ما خیال دی چې دې اعلان سره هغه خبرې به هم بس لاړې شي او چې کوم د امن خبرې وې هغه به بیا سر نه راخیستل غواړي. نو تاسو خبره چې تشدد کې به خامخا اضافه راځي. اوس
ملا عمر د کال 1990 نویم راهسي د طالبان لپاره یو ستر کمانډر او روحاني مشر وو. په کال 2001 کې د امریکا لخوا د طالبانو د واک نه لری کول وروسته با افغان چارواکو په دې خبره زور ورکړو چې ملا عمر پاکستان ته تښتیدلی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګرانو خدرمن اردوونکو، اوس هم راځو د یو بل لپور په لوتا. د امریکا صدر باراک اوباما په واشنگټن ډی سي کې د ناټو د ستر مشر سره لیده کاته کړي دي او په دغه خبرو اترو کې د داعش پر ضد جګړې ترڅنګ د افغانستان په حالاتو باندې هم خبرې اترې شوې دي. او د امریکا صدر ویلي دي چې د ناټو ائتلاف په افغانستان کې د امن پر ځای کولو لپاره خپل ستر رول لوبولې دي او په دغه کې شامل غړي ملکونه به خپل هغه ژمنه سرته رسوي چې په افغانستان کې د حکومت او د پوځ سره خپل مرستي جاری وساتي او د غمل کې پوز قوي کی. د امید هم سرګن ک چې په افغانستان کې د سولې روغ جوړی خبره ترې به هم سرنګ راوړي او په دغه ملک کې به د امنیت لپاره غټول ولوبوي. په دې باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار نو شروان خلندر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ کې د صدر اوباما او د ناټو سیکرټری جنرال سټاټنبرګ ترمنځ ملاقات کې د افغانستان منځنی ختیځ کې د داعش هلو زلو او اروپایي هیوادونو کې د ترهګرۍ پیښو او د یوکرین امنیت په موضوعاتو خبرې اترې شوې دي. دواړو مشرانو په ملاقات کې په افغانستان کې ملي اردو ته تربیه ورکولو او د طالبانو په خلاف افغان ځواکونو ته د مرستو کار جاری ساتلو باندې اتفاق کړی دی. صدر اوباما ویلی دی افغان ځواکونو ته د مرستو ترڅنګ به د سیاسي جوړجاړي لړکې هم امریکا او ناټو خپل مرستې جاری ساتي چې داسې د لسیزو راسي د جګړې او تشدد لړۍ ختم شي. صدر اوباما په خاصه توګه د خبرو ته هم د میډیا پام راوګرځو چې جولای کې په پولند وارسا کې د ناټو غونډه کې به افغانستان خصوصي موضوع وي. امغه تم لرو چې ناټو به د دې جوګه شي چې د نړیوالو د ژمنو پر وړاندې به د افغانستان د اولس سره مرستې جاری وساتلی شي. صدر اوباما میډیا سره د خبرو په وخت د داعش په ضد د ناټو د هلو زلو ستاینه وکړه او ویل عراق او اردن کې ځایي ځواکونو ته د ترهګرۍ په ضد تربیه کې د ناټو مرستې په خاصه توګه د ستاینې وړ دي. صدر اوباما په دې موخه نور صدا
شي
وايي د عراق او اردن ترڅنګ د سیمې نورو ځواکونو ته تربیه د تربیه کار ډیر مهم دی او ناټو به راتلونکي کې هم دغه کار جاری ساتي او موږ به په دې لړ کې د ناټو سره خپل مرستې هم جاری ساتو څنګه چې مور سره لیبیا کې کړی دي. په دې موقع د ناټو مشر سټاټنبرګ وویل موږ دې ته ګورو چې د لیبیا په شمول منځنی ختیځ مستحکم کولو لپاره سره کوم ګامونه پورته کړو چرته چې داعش ډله فعاله ده. د ناټو مشر نور وایي
We stand together in the fight against terrorism. Terrorism affects us all from Brussels to San Bernardino and
مونږه د ترهګری په ضد یو یو ځکه چې ترهګری د برسلز نه تر امریکا سان برنارډینو پورې ټول اغیزمنه کړی دي. د امریکا مشارکې به د ناټو هیوادونه د داعش زور ماتولو او تباه کولو لپاره خپل مرستې جاری ساتي او په دې لړ کې مو 13 اونۍ د عراق او نور ځواکونو ته د تربیه کار پیل کړی دی. په دې موخه صدر اوباما وویل چې روس په یوکرين کې کوم ناجایز مداخلت کړی دی د دې خلاف به هم ناټو د یوکرين ځواکونو ته د تربیه او د مرستو کار جاری ساتي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی وریډیو
یې جواب درکې
وګورته ونیسي.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
قدم اردوونکو د ډیوا ریډیو سهرنۍ خبرونه ته نیخ باندې غد واشنگټن ډی سی نه غوږی د پاکستان په خیبر پختونخوا او شمالي سیمو کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبل شمیره تر 50 ته اوختی او په ځینې مطبوعاتو کې دغه شمیره تر 30 خو شخای. زمونږ سره د ډیوا ریډیو خبريال ملک وقاص نیخ باندې غد چرسدې څخه موجود دی. د هغې نه تفصیل اخلو چې کمی کمی سیمې داسې دي چې هغه دغه د سیلابونو له کبله ځپل شوي دي او بیا د حکومت لخوا کمی مرستې دغه خلکو ته رسېدلې یا نه؟ څه صورت حال دی ملک وقاص؟ تاسو ته هرکلی کوو، ستړي مشي.
ډېره مننه اشفاق.
ملک وقاص، که دا راته ووایي چې دغه کمی کمی سیمې دي چې په هغې کې دغه سیلابونو لوی زیانونه اړولي دي.
د شانګلې نه چې شروع شي نو دا ملکان او دیر چترال او بیا په نامه چې میدانی سیمو ته راځي نو چا صدا په لار کې چې بیا راځي نو خار نو دې زینو پورې چې څونه دا اوبه یو ځای راغلي څومره ډېرې شوې زادل ته کې په چار صدا کې خو دا درې واړه سیندونه بیا یو ځای شوي دي، دریای کابل، سوات او جیندی. نو دا په نوخار باندې بیا په یو ځای باندې ورغلي دي. هغه شانتې حالات صورت حال دی چې کم په 2010 کې راغلی وو. نو ډېر زیات زیان خو پټو ته رسېدلی دی. همدغه شانتې سینه چې تاسو ووایي مرګ جوبلې پکې عموم ډېرې شوي دي، کورونه هم پکې ډېر زیات خراب شوي دي. نو په هر ځای کې دا حالات ډېر زیات خراب دي. په دې دا اوبه چې په سیندونه چې په کوم اړخ راغلي دا خورونه چې راغلي دي نو دلته دا ټول علاقې چې دي دا ډېر زیات متاثر دي.
ملک وقاص، د حکومت له خوا دغه ځپل شوو سیمو ته کوم مرستې رسېدلې دي یا روانې دي؟
اوریدو کې راځي دا کتو کې مراغلي دي چې لکه د حکومتي چارواکي او ورسره شخصي چې کوم اداري دي نو اړین لګیا دي د حکومت سره چې په دې کې دا سیلاب ځپلو خلکو د چا چې کوم ته زیان رسېدلې دي هغوی له ځان رسولې دي، هغوی له خوراک، هغوی له اوبه، هغوی له کپړې، چا له بسترې او ورسره دغه شان چا څارو ته زیان رسېدلې. اوس په کې څارو خبر راغلی چې تقریبا 350 څاروي مړه شوي دي او د پېښور خلک چې دي نو په دې ویره کې دي چې هسې نه که دا څاروي چې دي نو دا د مذبحخانو ته راشي. په پر روان ورځ د دریو کې په خلکو باندې دا مړه څاروي څوک ونه خوري نو په دغه باندې هم ډېر زیات ګامونه پورته کېږي لګیا دي او ورسره ورسره دا خلکو دا چې کوم شخصي خلک دي مختلف جغت علاقو کې اوسېږي هغوی هم ورله ورغلي دي او مختلف ادارې دغلته کې لګیا دي کارونه کوي.
ډېره مننه ملک وقاص تاسې.
ډېره مننه.
مننه. او سم رازو د یو بل راپور په لغته او د صحافیانو چې کوم یو نړیواله اداره ده د آی سی آی جی په نوم باندې نو دغه ادارې لخوا په جاری شوي یو راپور کې ویل شوي دي چې د نړۍ کوم لوی یا ستر مشران دي په دې کې د کومو چې په خارجي هیوادونو کې سرمایه کاری کړې دي یا د هغې کوم شرکتونه دي د هغې په حق لبانې تفصیل دی په دغه خپل راپور کې جاری کړی دی. او په دغه مشرانو کې یو د پاکستان وزیر اعظم هم دی چې د هغه د دریو بچو یو لورو د دوو زامنو د شرکتونو ذکر هم پکې دی چې وایي هغې هم د برطانیې پر اساس دغلته کې خپل شرکتونه لګولي یا قائم کړي دي. په دغه باندې د وزیر اعظم زوی حسین نواز د پاکستان د مطبوعاتو له مخه دعوه کړې ده چې ګنې دی په قانوني توګه باندې دغلته کې دغه شرکتونه خلاص کړي دي او په دغه کې صحیح قسمه دی کوم غیر قانوني ګام نه دی اخستی. یاد دی وی چې د پاکستان په وزیر اعظم میانواز شریف او دغسې د ملک په نورو سترو سیاسي مشرانو باندې وخت په وخت ورونه لګي چې د ملک او د قام پیسې خارجي هوادونو ته د سرمایه‌کاری په غرض وړي دي او یا دغه سی په غیر قانوني توګه دغه پیسې د ملک نه بهر دی وستلي او د ملک مخالف سیاسي مشرانو غوښتنې کړي دي چې دغه پیسو د احتساب د وزیر اعظم او د دې د کورنۍ سره هموشي چې دی په څه شکل دغه پیسې نور هوادونو ته د کاروبار یا د سرمایه‌کاری په غرض د ملک څخه بهر وړي دي. په دغه راپور باندې تاسو ته زمونږ همکار شعیب زاده نور تفصیل وړاندې کوي چې په دغه کې د نړۍ د نورو کمو کمو مشرانو نمونه دي او په دغه کې دغه معلومات د کوم ځای څخه راغلي. راځي چې دغه راپور ته وښو.
په پاناما کې د موساک فونسیکا لخوا د 11 میلیونه هغه دستاویزاتو ښکاره کېدو وروسته په ګرد نړۍ کې د کرپشن یا بډو رشوتونو پر ضد مبارزه کوونکي وایي دغه دستاویزات ښکاره کوي چې څنګه د نړۍ مالداره او طاقت لرونکي خلک د ټیکسونو نه ځان بچ کولو، د بډو رشوتونو پټولو او پابندیو نه لګېدو لپاره د پاناما په شان جنتونه کاروي. د نړیوالې ادارې ترانسپرنسي انټرنیشنل سره کارکوونکي میګي مرفي وایي موږ وینو چې هغه خلک چې خپل ځان پټ ساتل غواړي ډیر په اسانه په دغه شان پټو کمپنو خپل کار وباسي او په دغه لارې د دغو پیسو سره ستړون هم نه پاتې کیږي. په دغه دستاویزاتو کې د 500 هیوادونو 143 سیاستمداران شامل دي چې په کې دا وخت 12 په حکومتي څوکو هم ناست دي. د دستاویزاتو تر مخه د آیسلینډ وزیر اعظم د آیسلینډ په بینکونو کې د یو اف شور کمپنۍ په نوم د میلیونونو ډالرو سرمایه لګولې او اوس په دا فشار سیوا شوی چې د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړي. په دغه دستاویزاتو کې د چین کمیونست چارواکو نمونه هم شته چې په کې د صدر شي جنګ پینګ د کورنۍ غړي هم شامل دي. په دغه دستاویزاتو کې د ارجنټینا په صدر تور دی چې په بهامس جزیره کې نامعلومه دولت پروت دی. د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو د برتانیې په جزیرو کې په کال 2014 کې خفیه یا پټ اکاونټ جوړ کړی. هم په دغه کال کې د یوکرین عسکرو د روس پلوه یاغیانو سره سخته جګړه کوله. د روس صدر ولادیمیر پوتین یو نږدې ملګری چې د روس د یو بینک مشر دی په بلیونونو ډالرې په غیر قانوني توګه لیږلي دي او دا مهال د امریکا او اروپایي اتحاد لخوا د بندیزونو سره مخ دی. خو موساک فونسیکا کمپنی ویلي دوی د هیڅ قسمه قانون خلاف ورزي نه ده کړې خو څېړونکي د دغو دستاویزاتو نورې پلټنې غواړي. د ګلوبل ویټنس نومې ادارې سره کار کوونکی رابرټ وایي که دا په غیر قانوني توګه بل هیواد ته پیسې لیږل وي یا د بندیزونو نه ځان بچ کول یا په ټیکسونو کې اغلا کول نو دغه ټول غیر قانوني دي. یو کار چې مونږ کتلې هغه دا دی چې دغه کمپنۍ 30 کسان داسې دي چې د نړیوالو بندیزونو سره مخ دي. د نړۍ یو شمېر مشران بعد مئی په میاشت کې د کرپشن پر ضد کېدونکې نړیوالې غونډې کې د دې ټولو پوښتنو ځوابونه لټوي. د دغه غونډې مشري به د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون کوي خو د ښاغلي کیمرون د خپلې پارټۍ ځینې قانوندانان او پارټۍ لا پیسې ورکوونکو نومونه هم په دغه فهرست کې موجود دي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
اوس وړاندې کوو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د دنیا د نورو ډیرو ملکونو په شان بنگلاديش هم نن سبا خونړی توندلاریتوب سره مخ دی. د اولسي تحفظ، جمهوریت او د بشري حقوقو په باب له د امریکای نائب خارجه وزیر سارا سیوال خپل یو بیان کې ویلي دي چې د جماعت المجاهدین بنگلاديش په شان ګوندونو د ډیر وخت نه په سنماګانو، سیاسي غونډو او د نوي کال د خوشحالون مانځلو په دستورو کې د بنگلاديش د بیګونا خلکو په وجلو لاس پورې کړی دی. انتها پسندو په تیرو ورځو کې په کوری ګرام کې یو سړی په چړو مړ کو ځکه چې هغه یو نوی مذهب ته اوړېدلی و. دې واقعې نه وروسته بنگله دېش کې په عیسایانو، هندوانو، شیاګانو باندې حملې شروع شوې دي. په تیرو څو کلونو کې څلور بلاګران په رڼا ورځ وژلې شوې دي. یو بلاګر اویجیت رائے ډاکا کې د کتابونو په یو نمایش کې د خلکو په وړاندې قتل کړی شو. دا نه یوازې د بنگله دېش په خلکو، ولې دا په ډاګه د بحث مباحثې کولو، د مذهبي روادارۍ او د میانه روای غوندې د بنگله دېش په زړو روایاتو هم ناترسه حملې دي. د توندلارو د خطرونو د خلکو د بچ کولو دپاره حکومتونو لا د فوزونو او د پولیس د ویښ بیدار کولو نه علاوه هم نور ډېر څه لاس خپې خوځول وي. په حکومتونو باندې لازمه ده چې په انصاف سره خپله حکمراني یقیني کړي او د ترهګرۍ خلاف د جنګ، د خلکو د ګرفتارولو، د بې مناسبه طاقت استعمالولو یا په سیاسي الوزلو د قدغن لګولو په ذریعه د جمهوریت او د قانون د حکمرانۍ د تالا ترغه کولو دپاره د استعمالولو اجازت ورنه کړي. میرمن سیوال زیاته که دا قسمه کارونه په اصل کې خلک توندلاریتوب پلو دیکه کوي، خو حکومتونه په یوازې سر دا ټول کارونه نشي کولی. د خونړي توندلاریتوب د مخې وهلو دپاره د مذهبي مشرانو، ښځو، کاروبارونو او د ظلمي کل په شمول د جمله خلکو اختیارمند کول لازمه ده. د خونړي توندلاریتوب خلاف په جنګ کې د افرادو د صلاحیتونو د پکار راوستو دپاره لازمه ده چې د تقریر د ازادۍ تحفظ وشي. نائب خارجه وزیر سیوال وایي چې په دې کې په امنناک ډول د تقریرونو په ازادۍ سره او د خپلې خوښې په مذهبي عقیده د عمل کولو او د خپلو مذهبي عقیدو په بنیاد د نظم و ضبط ساتلو د ازادو تحفظ هم شامل دی. دا ټول هر څه نه یوازې بنیادي بشري حقونه دي، ولې د خونړي توندلاریتوب په لار کې د ودرېدو وسیلې هم دي. کله چې خلکو ته د بډو رشوتونو خلاف یا د مقامي پولیس د زور ظلم خلاف یا د خپلې کمترۍ خلاف بغیر د سویرې د وینا کولو ازادي وي، نو دا هر څه د توندلاریتوب د زرغونېدو نه وړاندې د دې د تابعیا کولو دپاره حکومتونه راویښي. نائب خارجه وزیر سارا سیوال د خپل تقریر په اخر کې اوې زما پوره یقین دی چې د خونړي توندلاریتوب په صورت کې به عمده بنگله دېش خلک بریالي کیږي، خو په دې شرط که دوی په رښتیاو سره د جمهوریت او د خلکو په طاقت د ادبار لرلو په خپلو مضبوطو روایاتو ټینګ ودرېدل.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کما، زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې ښځې او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
ګرانو خدمتونو اردوونکو، د ډیور ریډیو سهرانۍ خپرونې لا هم دوام لري. درې ساعته خپرونو کې په لومړۍ نیم ساعته خبري خپرونه کې وړاندې کولو لپاره په تکنیکي اړخ باندې زموږ همکاران وو، پروډوسر نو شروان قلندر او انجینیر وو زبیر. دغې مننه کوو. او د ډیور ریډیو زموږ نور همکاران به راځي ستاسو په وړاندې شهبزاده او کلثوم د سهار په خیر خپرونې سره. نو ضرور د هغې سره په دغه پروګرام کې شرکت وکړئ او د هغې د دغه پروګرام نه خوند واخلئ. او زه به د دغه دوه ساعتو لپاره ستاسو نه اجازه واخلم. په لوی خدای سپارم.